تانگی
دا ځوانانو خبرونه خو غوریدونکو سلام د تانی څنګه په دې خبرونه کې د موضوع ته تم کیګو چې ولې یو شمیر ځوانان خپل روغتیا ته پام نه کوي د ناروغي وادي ګڼل او ډاکټر ته نه ورتک دوی ته کوم ستونزې جوړولای شي او دوی باید کوم خبرو ته پام وکړي چې تل روغ اوسي
امغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپې د لاس اور کړم
شنیوالی نوې تربیه سوي د صحي موضوعاتو کې څونه باید جدي اوسېږو
بعضي امراض دي چې هغه په ځوانتوب کې شروع کیږي خو وروسته چې عمر زیاتی کې بیا نقص ورته پیدا کیږي
په ځواني کې د انسان د وجود دفاعي حالت قوي وي ځکه خو ناروغي ژر او په اسانۍ پرې اثر نشي کولی په همدې دوره کې ډېر ځوانان چې کله ناروغېږي عادي ګڼي او ډاکټر ته نه ورځي تر هغو چې درد یې ښه په تکلیف نه کړي د کابل اوسېدونکی اتل انګار چې تېر کال په روژه کې اپنډکس شوی ووایي کله یې چې وجود درد شروع کړ فکر یې وکړ عادي خبره ده وروسته به ښه شي خو کله چې سهار ډاکټر ته ورغی کیسه بله وه
رڼایي لږ سره پیدا شوه بېله دې چا ته کور کې ووایم بایسکل مې راواخیست تر کلینیکه مې ځان ورسوم تر 2 بجو ډاکتران رانغلل چون 8 بجې هغه حاضري که نه د ډاکترانو 8 بجو ته منتظر شوم د درد زخت ډېر شو که هغه اول که ما مخنیوی کړی وای ډاکتر ته تللی وای کېدی شي اثر یې کړی وای کېدی شي دا درد دومره نه و ډېر شوی خو وروسته کله چې معاینات اصلي معاینات راغله نو 2 بجې د ماسکین ما ته ویلې ته وای اپنډکس یې
د انګار بخت بیدار رو چې خښو خو ځینې بیا داسې هم کیږي چې د وجود یو غړی له لاسه ورکوي او یا هم مري د خوست اوسېدونکی ثناولا د یو خپلوان کیسه راته کوي چې د ځنډ تداوی او د ډاکترانو د بې غورۍ له وجې یوه پښه غوسه شوه
زموږ د یو د تره ځای و یو څه وخت یې خپه درد کوله بیا د هر ډاکټر ته به چې ورتلو یا به ورته ویل چې هډوکی دې خراب دی څه شی دي نو د صحیح تداوی په خوست کې بیا نه وه نو فلستر یې ور واچول یو 2 میاشتې وروسته چې کله مونږ د خپه زیات درد شروع کړو نو مونږ کابل ته راوستو چې کابل ته مو راوستو بیا یو شفخانه کې وویل چې د سرطان مشکلات شاید وي بیا چې کله مونږ پاکستان ته وړو هلته ټیسټونه وکړل نو سرطان راووتو او د پلستر چې کوم پلستر خوست کې ډاکټر ورته اچولی و هماغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپې د لاسه ورکړه
د کابل اوسېدونکي لیزا وایي ممکن ډېرې ناروغۍ په ځواني کې په سړي اثر ونه کړي خو په وروسته ژوند کې چې د انسان د وجود دفاعي حالت کمزوری کیږي هغه وخت ډېرې ستونزې ورته جوړولی شي
ستونزه موږ ته پیدا سي موږ نن ورځ خپل په نظر کې ونه نیسو چې نن مثلا موږ جوړ یو ځوان یو تندرست یو خیر دی په دې سره موږ کوی سو چې مبارزه وکړو اما سبب زموږ سن ډېریږي او سن چې ډېر سو کمبود د ویټامینونو چې شروع کیږي هغه څونه موږ ته مشکلات راورځي اته که د نجونو حساب کې وګورو چې هغه خپله مندې دي او سبا ته خپله کوچنیان پیدا کړي نو موږ باید په دې فکر کې مام اوسېږو چې د دوی یو بل مسؤلیت هم په وده کې دی
یو شمېر ځوانان له کورنۍ څخه خپلې ناروغۍ پټوي دوی ته دا ار ښکاري چې چاته ووایي چې زه دا تکلیف لرم خو ابراهیم ایمان وایي هغه کسان چې د خپلې ناروغۍ په اړه کورنۍ ته نه وایي او همداسې یې په ځان تېروي ناروغي یې ډېرېږي چې بیا به یې کنټرول ناممکن وي
داسې خلک ما لیدلی دي چې میده به خوږېده بس یو انفرازول ګولۍ لیدلی دي چې دوی په کلیواله اصطلاح د تخمن ګولۍ ورته وایي دغه اخلي دغه خوري په دا ځان وایي چې بس دا مې روغوي وروسته ورو ورو د سرطان طرفې بولی ده او مړه کړي دي په کار خو داسې ده چې ځوانان څنګه په ځان پوه شي چې ناروغ یم ډایریکټ باید په کور کې لویانو سره مور شای پلار سره مشوره وکړي چې ماته دا ناروغي لګېدلې ده کني که دوی داسې ونه وایي ورو ورو دا مریضي لویږي
لیزا وایي دا چې ډېر ځوانان د ناروغۍ په مهال ډاکټر ته نه ورځي یوه وجه یې دا هم ده چې دوی پرې باور نه لري او ډېر داسې فکر کوي چې افغاني ډاکتران سم نه پوهېږي او دوی ته به سمه دوا ورنه کړي
دا چې موږ د ډاکتران چې رو هغه سم ډاکتران نه دي او دا ورځ په ورځ روحیه د ټولو د ځوانانو ده په خصوص کې بعد هغه سپینږیري کیان خو مجبور دي بلانو د پلاس اوب شو لیدلی چې مجبور دي دغه ډاکټران ته ولاړ شي نو دا یو ستونزه ده چې موږ خپل په هیواد کې ډیره د پټې خطو چې موږ د کوښنیوالي نوې تربیه سوي د صحي موضوعاتو کې څونه باید جدي اوسېږو
اته لنګار د ځواني پر مهال د ناروغي یو علت ناسم خوراک بولی د وای ډیر ځوانان لیدلی چې د سرکونو په غاړه یا په هوټلونو کې هغه څه خوري چې صحیح نه وي
د سرک د سر د غوړی ډیر ځندنی یو هفته یو نیمه هفته نه وخت به تیر شوی تک تور وخت یې مګر بیا هم خلک ورځي ور روان دي او بل بل خبر دا چې خلق کورونو کې شي نه پخی مگر د سرک د سر خواړه غواړي ته ورس د سرک د سر خواړه راوړل سمبوسې راوړا پیره کی راوړا یا چپس راوړا اگر چا غیر صحیح هغه چپس دوی سم پاک منزل یا غندنه دوی دلته کچالو کې هغه کوي هغه پاک منزل سوي دا نه د منزل سوي دا ټول میکروبونه دي کنه ټول پرون اڑک دی مگر بیا هم د ځین کورنۍ باید د خپل کور کې خواړه پخ کی څوک چې بهر وزي دي پیږي چې گرمی ډوډۍ بهر خوري هغه ته باید خپل یو څه آماده کی او ورسره وری کی چې هغه بیرون وزي الته چرته خپل هغه کې وی خوري خپل گرمی چې دغه پی تیر کی
د غاخونو یو ډاکټر محمد نوید وای یو شمیر ځوانان شته چې غاخونه نه مینځي او له همدې وجې غاخونه خراب وي هغه زیاتوي کله چې ځوانان د خپل وجود یوې برخې ته پام نه کوي او هغه خرابیږي د دې ډېر امکان شته چې د وجود دغه خرابه یا ناروغه برخه د وجود نورې برخې هم اغېزمنې کړي
زه ډېر ځوانان وینم چې ډوډۍ نشي خوړی ولې چې د معدې تکلیف لري هغه د معدې تکلیف چې نه پیدا کیږي د غاښونو پیدا کیږي کله چې غاښونه وګوري او غاښونه دوه درې پخله کې څلور تر پنځو پورې چشمارې غاښونه خرابوي ولې چې د غاښونو عزت او قدر نه کوي باید مسواک هر ګی زار مازدیګر د شپې چې څومل باید مسواک او کریم استعمال کړي د بور سره
په ځوانۍ کې روغتیا ته پام نه کول کومې ستونزې رامنځته کولی شي په داسې چاپېریال کې چې هوا او خوراکونه یې صحیح نه وي ځوانان باید څه وکړي او که ځوانان غواړي له شل کلنۍ وروسته په دیرش کلنۍ څلوېښت کلنۍ او پاتې عمر کې هم صحتمند وي کومو خبرو ته باید پام وکړي دا پوښتنې مو د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر عتیق الله مشفق سره په یو بحث کې مطرح کړي
ځوان ته د ځواني په مرحله کې د معدې یو تکلیف پیدا کیږي دی دغه د معدې تکلیف داسې ډېر ورته توجه نه کوي او بابیزه یې تیروي چې کیدای شي خشم او یا د کوم خاص مرض نه ده او دغه خپل ځواني په غرور کې دی وي بیا چې کله ځواني مرحله تیریږي او د کهولت مرحله شروع کیږي بعضی امراض دي چې هغه په ځوانتوب کې شروع کیږي خو ورو ورو وروسته چې عمر زیاتیږي بیا نقص ورته پیدا کیږي او دغه مرزونه لکه فرزن یو ځوان ده چې هغه د پښتورګو په تکلیف اخته ده یا فرزن سوزاک وي او یا د معدې کوم تکلیف ولري نو دوی ورته توجه نه کوي وروسته چې بیا دا عمر ډیریږي هغه د پښتورګو حتی د فلج کېدو سبب ګرځي د معدې د زخمونو سبب ګرځي داسې امراض دي چې بیا وروسته هغوی ته نقص پیدا کیږي او هغه وخت چې بیا که دی تپ و تلاش کوي او وګرځي بیا کوم خاصه نتیجه لازم نشي راوړلی نو ځوانان باید کوم امراض چې په عمر د ځوانتوب کې ورته پیدا کیږي په دې اړه کې دې باید تشویش نه کوي او آر او ننګ دم نه کوي باید خپل مربوطه ډاکټر ته لاړ شي او د خپل اړوند مرض په مورد کې ورسره مشوره وکړي
په داسې یو ښار کې چې هوا ککړه ده خوراکونه هم ډیر صحیح نه دي د سرک په سر چې څه خرڅېږي ځوانان دغه خوري یا هوټلونو کې چې کوم څه پخېږي دا خوري دوی څنګه کوی چې په دغسې یو ښار کې صحتمنده واوسي
که دی د بازار د سر ډوډۍ هم خوري داسې فکر کوي چې دا په ما هېڅ تاثیر نه کوي چون دی د انرژي په دوره کې ده او هر شی دې ته داسې ښکاري چې یعنې زه په هغه باندې غالب یم دالکه چې هغه میکروب ده او هغه میکروب یو غټ جسم ځان سره چپه کوي نو دی چې ایبان گرزی یا لوټلونو نه یا رستورانونو نه یا د کراچیګانو نه کوم غذایی مواد اخلي یا کوم نوشابه به اخلي استفاده کی هغه د دغه سي امراضو سبب گرزی کوم ځوانان چې ورزی اولادین استفاده کی د دغه سي عواقب ته بیا دونه فکر نه کی چون دوی غرور امغه چې ما ویل چې غرور کړي عواقب ته فکر نه کی نو باید دغه غذاګانو نه د اباندې نه چې په ککړه هوا باندې ملوث شي وي باید استفاده ونه کی
وای وقایه تر تداوی غوره ده خو که ځوانان غواړي چې مثال له شلو کلو وروسته په څلوېښت او پنځوس کلنۍ کې هم صحتمنده اوسي په دغه د ځوانۍ په عمر کې باید کومو ټکو ته پام وکړي
اول خو باید خپل حفظ و صحت ځوانان پام وکړي چې حفظ و صحت ډېره ضرور خبره ده هم شرعي ده هم عرفي ده چې دغه خپل حفظ و صحت باید مراعت کړي چې له بعضې امراضونه جلوگیری وشي دوم ځوانان باید تمرین وکړي د تمرین چې ده د بعضې امراضونه جلوگیری کیږي او دریم دا ده چې په خپل رژیم غذایی کې هغوی باید توجه وکړي یعنی هر رقم غذاګانې په هر رقم وخت کې خوراکي هغه ورته مناسب دي
ځینې ځوانان داسې خپلې کورنۍ ته نه وایي، شرمېږي چې مثال څنګه زه کورنۍ ته وایم چې ما کې دا مرض ده. ځینې ستونزې بېخیار ګڼل کېږي، همداسې پټې پاتې کېږي. بل کورنۍ هم ځینې وخت خپلو ځوانانو ته وایي چې څه ضرورت ده چې ته ځې ډاکټر ته پیسې مصرفوي او دوا اخلي، همدا یو پرستامول ګولۍ وخوره دې سره ښه کېږي که نه. دغه هم ډېر ځوانان دې ته نه راپرېږدي چې راسي خپله تداوي وکړي او روغ اوسي.
بعضې داسې امراض دي چې هغوی آر ګڼي، کور والا ته نه وایي، خپل پلار مور دوی ته نه وایي، خپل مشرانو ته نه وایي، هغه همداسې پټ پاتې کېږي. مثلا یو ځوان تکلیف لري د تناسلي په سیستم کې، یو تکلیف لري، دغه آر ګڼي چې زه څنګه دغه خپل د تناسلي امراضو خبره په کور کې ورور ته یا پلار ته وکړم. کله چې دا یې پټه کړه او بیا ډاکټر ته ځي چې آر کوي چې هغه ته ووایي، نو دا په مرور د زمان وخت چې پې تیریږي، که چیرې دی دا ځوان واده وکړي او وروسته د واده نه بیا مشکلات ورته پیدا کېږي، نو ځوانان باید دغسې مرضونه باید پټ نه کړي، ووایي چې وروسته دغسې حالات په تعقیب راځي، دی واده کوي او خپله دی په آزاد تناسلي کې مشکل لري او هغه پټوي، ډاکټر ته نه وایي، مور و پلار ته نه وایي، بالاخره مور و پلار یې جګېږي، هغه ته واده کوي، بالاخره دی په دغسې یو مشکل باندې اخته کېږي دا ځوان. وروسته د واده مرحله ده، د هغه په نسل په راوړلو کې دی بیا په مشکل اخته کېږي چې نسل نه شي راوړلی، حتی کورنۍ مشکلات ورسره پیدا کېږي. نو دوی باید جدي د دغسې امراض یو مثال ما ورکه، ځوانان باید خپل مرضونو په اړوند خپل کورنۍ ته، خپل مربوطه معالج ډاکټر ته باید ووایي چې د هغه په همغه مرحله کې مخنیوی کېږي.
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه اورات څلیرویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ څپه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه اورات ل تاسو سره.
تنقیدی او ګټوره مطالعات څنګه کېدلای شي؟ د دا ډول مطالعې پر مهال کومو ټکو ته باید پام وشي؟ په همدې اړه به د ځوانو مطالعه کوونکو او په پای کې د لیکوال او شاعر استاد نجیب منلی خبرې واورئ. د ځوانانو په اړه ویل کېږي چې ډېرې په پټو سترګو مطالعه کوي. له پټو سترګو یې منظور دا دی چې په کتاب ډېر باور کوي او دا کتاب ټولې خبرې ورته سمې ښکاري. دوی دا کتاب د موضوعاتو په اړه فکر نه کوي او دا کتاب له فکري مسیر سره همداسې مخکې ځي. خو دا ډېرو په باور دغسې مطالعه ګټوره نه تمامېږي او له مطالعه کوونکي مفکر انسان نه جوړوي. نو هغوی چې غواړي ګټوره مطالعه وکړي باید د یوه نقاد یا کره کتونکي په څیر له کتاب سره رویه وکړي، یعنی کتاب په دې فکر ولولي چې شاید ښېګڼې او نیمګړتیاوې ولري، چې ښېګڼې ترې راخیستل او لا نیمګړتیاوې یې تېرېدل پکار دي. د کابل ښار دوه ځوانان مو پوښتلي چې څه ډول مطالعه کوي او له کتاب سره یې چلند څه ډول دی.
روح الله یم، خامخا چې هغه کتاب مونږ لولو دې لپاره لولو چې یعنی هغه نه څه زده کړو، نو خامخا به سمې دي خبرې کنه. کتاب داسې ده، هر هغه څوک چې لیکي هغه خپله غلطي چې څومره یې هر څومره هغه هغه مرحل چې دي هغه ته کوي، هغه نه بعد مطلب کتاب چاپ کیږي، نو خامخا چې هغه کوم غلطیانې هغه مخکې له مخکې اصلاح کوي.
عبدالرحم یم، زه په کتاب سره پسلو باور نه کوم. زه و کلاس کتاب وایم او هغه باندې څه مشکلات راوته پیښیږي، زه انټرنیټ کې ریسرچ کوم څه مشکلات لري څه مشکلات نه لري، او بیا بعد له هغه زه خپل اطمینان اخلم او مطالعه مخکې وړم.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصله عاقله ذهن ډیره مطالعه د خپل مسلک په برخه کې کوي. نوموړي له خپلې تجربې راته وایي چې کتابونه نیمګړتیاوې لري او په کار د مطالعه کوونکی د کره کتونکي په توګه کتاب ولولي.
لکه څرنګه چې هر انسان نامکمله دی، همداسې د کتابونو د یو انسان په واسطه باندې لیکل شوي دي، نو کتاب باندې د همدې له نظره ګورو که نه. کله چې مطالعه کې حتمن یو غلطي په کې او د کره کتونکي له نظره مطالعه کوم، همداسې په پټو سترګو پرې باور کول پکار نه دي.
ځوان لیکوال شفیق میرزای هغه مطالعه د استفادې وړ نه ګڼي چې په پټو سترګو کېږي.
دا خو دا مطالعه داسې ده لکه یو شی چې ریکارډ کې استفادې وړم نه ده. موږ که مطالعه کوو له مطالعې سره خپل فکر هغه کړو، لکه یو انسان چې کله مطالعه کوي د هغه موضوع په اړه کېدای شي مخکېني معلومات هم ولري یا څو کتابونه ولولي، نو همدغه د څو کتابونو په یو موضوع کې معلومات کولی شي په خپل مغز کې دا تحلیل کړي، په خپل فکر کې او خپل فکر ورسره ګډ کړي او یو نوی شی ځینې هغه کړي. او دغه مطالعه چې دا ډول مطالعه د کارونې وړ ده.
د تنقیدي مطالعې یوه ګټه دا ده چې د کتاب مهمې خبرې او مهم ځایونه پکې په نښه کېږي او ډېر تمرکز د کتاب په همدې برخو کېږي. خو دا امکان هم شته چې د کتاب دغه برخې له لوستونکي هېرې شي. دا چې څه کول پکار دي شفیق میرزای راته وایي.
زه چې خپله کتابونه کوم یو ذوقي کتابونه چې اضافي معلومات وي، هغه چې کله لولم مهم شیان په نښه کوم، یا مثلا راسره هایلایټر وي یا مثلا پنسل په هغې نښه کوم، مهمې نقطې راوباسم هلته یادش کوم. او اکثره وخت زما خپل عادت دا دی چې زه کله یو کتاب ولولم، یو برخه ولولم، لاغې نه ټول مفهوم اکثر وخت ذهن کې نه پاتې کیږي، نو بیا مجبوره کېږم هغه خپل نور ته چې مراجعه وکړم، بیا بیرته ما ذهن ته راځي، تداعي کېږي او دا د دې سبب کېږي چې تر ډېره ما په حافظه کې پاتې شي. نو ما طریقه هم همدغه ده، کله چې مطالعه کوم شارټ نوټونه ځینې اخلم او هماغه بیرته بیا تکراروم، یا یوه ورځ وروسته، یا څو ساعتونه وروسته، یا دوې ورځې وروسته.
دا کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسترۍ دورې محصل ایمل خمر بیا وایي د ګټورې مطالعې د کولو لپاره ذهني چمتووالی پکار وي، چې هغه وخت باید مطالعه کوونکی یوازې له کتاب سره ووسی.
لمړی شرط دا چې ذهن د تیاری بل لږه مطالعه دی وشي، خو دقیقه په غور دی وشي او ټول فکر او ټول ذهني تمرکز په دې چې زه مطالعه کوم، یو څه ترې زده کوم، ځانګړی وخت نه ورته بیلوي، وخت یې ورته ځانګړی کړي. په دې معنی چې کولی شي چې سهار وي، ماښام وي، هر کله چې د ذهني چمتووالی ولري لږ تر لږه یو ساعت یو نیم ساعت مطالعه وکړي، نو دی کولی شي چې په دې ډول مطالعې نه ښه ګټنه وکړي.
ګټوره او تنقیدی مطالعه څنګه کیږي؟ دا دې ډول مطالعې لپاره کوم ټکو ته باید پام وشي؟ دا تنقیدی مطالعې لپاره څنګه ځان او محیط برابرولی شو؟ په دې اړه مو له لیکوال او شاعر استاد نجیب منلی سره مرکه کړې. دی په پیل کې د مطالعې په ډولونو غږیږي.
یو هغه مطالعه ده چې مونږ یې د یو درس لپاره د یو څه د زده کولو په خاطر کوو، او مشخصه ساحه کې په مشخصو کتابونو باندې تمرکز کوو. یوه هغه مطالعه ده چې مونږ یې د معلوماتو د پیدا کولو لپاره په افاقي ډول باندې کوو، او یوه تفریحي مطالعه ده د ساتیرۍ په خاطر باندې کتاب لولو، د وخت تیرولو په خاطر، د خوند اخیستلو په خاطر. دا درې واړه سره فرق لري. جالبه دا ده چې هم مهاله باید درې واړه سړی وکړي.
استاد مطالعه خو ډیر کسان کوي، خو داسې مطالعه چې یو څه ترې واخیستل شي او بیا که چیرې خبرې کېږي دا خبرې د خپل فکر هم ورسره وي. مقصد مې دا ده چې څنګه یو ځوان کولی شي تنقیدي مطالعه وکړي.
یو لیکوال ویلي دی چې تر ټولو خطرناک کس هغه کس دی چې فقط یو کتاب لولي. دا په دې معنی ده چې کله چې کتاب لولي په هر موضوع کې چې دا کتاب یو څه وایي، مګر هغه څه چې وایي غیر لاسماني کتابونه نه، ځمکني کتابونه چې څه دي، د انسانانو په لاس لیکل شوي کتابونه چې څه دي، په هغې کې د اخیستلو او د پرېښودلو څه شته. نو کله چې مطالعه کوي، مطالعه د دې دپاره کوي چې یو څه زده کړي. څه زده کول ستا د معلوماتو د تشې او د معلوماتو د موجودیت دواړو پورې ارتباط لري. کوم ځای کې ته معلومات نه لري چې معلومات لاسته راوړي، کوم ځای کې معلومات لري چې بیا د هغې معلومات په رڼا کې نوي معلومات یا پیدا کی یا نقد کی. نو په دې خاطر کله چې یو کتاب لولي که په موضوع باندې معلومات لري، طبعا هغه څه چې په کتاب کې راغلي هغه به خپل معلومات سره مقایسه کوي او په بتریږي. هغه څه چې تا د پاره نوی دي هغه به ځان سره یاداشتي یا په خپل فکر کې ساتي، مګر دا د یو کس نظر دی. دا نظر بستا خوخي یا بدن خوخي، که خوخت شو دا په دې معنی نه چې دا ښه نظر دی، خوخت نه شو دا په دې معنی نه چې بد نظر دی. نو د دې په خاطر چې ښه او بد معلوم کی، مسالیت او نامسالیت معلوم کی، رښتیاوالی او دروغوالی معلوم کی، باید په همدغه موضوع باندې نور کتابونه هم ولولې. نو کله چې ستا مطالعه پراخیږي، ستا فکر ورسره پراخیږي، ستا د معلوماتو ذخیره ورسره پراخیږي، بیا ته کولای شي چې کله چې کتاب ولې هغه د اخیستلو او د پرېښودلو ځای نه پکې په اسانه پیدا کړي. نه هر کتاب چې لولي همیشه باید په دې فکر لولي چې دغه کتاب یو انسان لیکلی دی، خپل نظر یې پکې ویلی دی. زما دپاره جالب ده چې دا نظر باندې پوه شم، مګر ضرور نه ده چې زه د دې کتاب له هر څه سره موافق واوسم یا له هر څه سره مخالف واوسم. کتاب کېدای شي چې زما دښمن لیکلی او طبعا ډېرې خبرې به په ما بدې لګېږي، مگر په هماغه زمین کې هم کېدای شي داسې شیان پیدا کړم چې زما دپاره په درد وخوري.
وروسته پوښتنه ده استاده، یو څوک چې غواړي مطالعه وکړي، مخکې تاسو ځینو ټکو ته اشاره وکړه، خو څنګه کولی شي یو محیط ځان ته جوړ کړي، خپل ذهن ورته آماده کړي، کومو ټکو ته د مطالعې پر مهال پام وکړي چې د مطالعې نتیجه هم مثبته وي؟
مطالعه محیط نه غواړي، دا یو پلمه ده چې زه وخت نه لرم، دا یو پلمه ده چې زه د مطالعې لپاره ذهن نه لرم، دا یو پلمه ده چې زه د مطالعې لپاره مواد نه لرم. دا ټولې خبرې دروغ دي. تا تک بیخي په دشته کې هم یې کیدش دی وخبر یو ټوټه مخته درشي ویل ولا کتابونه همیشه موجود دي او ضرورت نشته چې ته د کتاب د پاره میز او چوکۍ ولري د کتاب رسول د پاره. ما مخکې درته ویل چې تکول شي چې موټر ته ولاړې په انتظار دغه انتظار کې چورتونه وهي، په دغه وخت کې کتاب ولولا 15 دقیقې لس دقیقې شل دقیقې دغه وخت چې ته دلته تیرایې دا وخت وسته تلې دی، په دې کې کتاب ولولا. دلته یوازینی معنی کېدای شي چې باران ووشت، نور څه ست معنی کېدلی نشي. باران په افغانستان کې دومره ډیر نه وری، ځکه درته د خپلې تجربې نه ووایم تر 300 زیات کتابونه ما په ترانسپورت کې په ولاړه لوستي دي. د کتاب نه یاداشت اخیستل مهم دي، ځینې شیان به په فکر کې ساتي، ځینې شیان به په لیکلې بڼه یاداشت یې، کوم ټکي چې تا ته مهم ښکاري او د فکر کې چې بیا بیا باید په هغې باندې غور وکړي هغه پکې یاداشت کوي. کله هتا داسې مې کېدلی شي چې موبایل در سره دی، یو پاڼه دې خوښه شول دغه پاڼې عکس واخله او بیا یې دویم وارې درېیم وارې وګوره. او د دې لپاره چې ځان ته یوه زمینه برابره کړي چې څنګه خپله مطالعه پراخه کړي، نو یو وړوکی کتابتون په کور کې ولره، هغې نه استفاده وکړه. که خپل نه لرې د دو ملګرو د کتابتون نه استفاده وکړه، د ښاري کتابتون نه استفاده وکړه، د پوهنتون د کتابتون نه استفاده وکړه. ډېر ځله داسې مې کېږي چې بازار ته لاړ شي د کتاب اخیستلو لپاره، په هغه وخت چې کتاب خوښوي پینځ شپږ پاڼې ولولې، نو دا ټول هغه کارونه دي چې د مطالعې لپاره باید وشي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې دا خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ څلیرویشت ساعته اوریدلای سئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ازادي میلمه. السلام علیکم. د ازادي میلمه پروگرام دی چې له ازادي رادیو یې اوري. په هر پروگرام کې له یو داسې چا سره مرکه کوي چې د خپل مسلک په دایره کې خپلې تجربې او نظریات را سره شریکوي. نن مو په دې پروگرام کې د پانتون پخوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص سید خالد سادات میلمه دی چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې دی را دی او هلته کوشش کوي نور لوړې زده کړې هم وکړي. سید خالد سادات په افغانستان کې په څو خصوصي پوهنتونونو کې استاد و، د غراز په بیلابیلو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د حقوقي متخصص په توګه کار کړی دی. سادات صاحب، د ازادي میلمه پروګرام ته شرغ لاست. په پیل کې درته وایس چې له افغانستان د لوستي قشر د وټولو بهیر ولې چټک شوی دی؟
ستاسو د سوال ډیر یو سخت سوال دی او ډیر یو دردونکی سوال دی چې ولې د افغانستان لوستي قشر خصوصا چې په غیبانې د وطن سرمایه مصرف شوی ده، پاغه باندې کار شوی ده، روزل شوی دی په هر برخه کې، ولله افغانستان نه وزي. فکر کوم دا ډیر لوی سوال دی او ډیر غټ جواب ته اړتیا ده. ولې زمانه نظره اوس وخت کې د افغانستان وسنۍ حاکمه ډله یا د طالبانو په نامه چې څوک په افغانستان باندې حکومت کوي یا د افغانستان واک ور سره ده، د دې پښتنو کې د ځوان نسل او هغه نسل چې هغه تعلیم یافته او تحصیل یافته دی او په عصري علومو باندې هغوی زده کړې کړي دي، دوی ته واک د نور کول کیږي یا دوی شراکت بحث دي د شراکت نور کول کیږي. په عین زمان کې هغه لوسته قشر چې هغه تیر شلکرنې اداره کې یا جمهوریت په دوران کې مختلفو برخو کې کار کړو، هغه د ویر احساس کې د خپل د امنیتی ملحوظات له وجه چې ګویا کا افغانستان کې پاتې شي ګوند د دوی سره به یو زیان رسیږي او دوی د خپل مسؤلیت د خپل فزیکی امنیت او شخصي امنیت په خاطر باندې وطن پرېږدي. درې مهمه خبره د کاري فرصتونو د چې افغانستان کې کاري فرصتونه په اوس وخت کې د طالبانو په وجود کې تحصیل یافته او تعلیم یافته قشر ته نه ورکول کیږي، ځکه دوی د واک انحصار او په عین زمان کې حتی تخنیکي بستونه چې هغه ډیر تخنیکي دي هغه هم مولاته ورکړی ده، خپل یو ملای راوسته ده او هغه تخنیکي پوسټ باندې مقرر کړی ده. نو په دغه صورت کې زه فکر کوم چې د ځوانانو هیلې مړ کیږي او هغه دوی مجبور دي تر څو لاړ شي، یعنی دا یو مجبوریت دی، دا انتخاب نه دی.
بلې صدت صاحب، د طالبانو چارواکي وخت نا وخت وایي چې دوی بلنه ورکړې ده خلکو ته چې بیرته افغانستان ته ستانه شي او هغه څه چې غواړي خپل ژوند وکړي، فکر کوي چې دا بلنه کافی ده؟
زه فکر کوم تر ډیره پورې طالبان د داسې موضوعاتو سره چې هغوی ګویا ادعا کوي چې موږ د افغانستان د جمهوریت چارواکو ته همدارنګه تخنیکي کارکوونکو ته د دعوت ورکړی ده، دا ماته تر ډیره پورې یو غولونکې خبره ښکاري، تر ډیره پورې رښتیا نه بریښي. تاسو وګورئ، زه په ثبوت رسوم، طالبان په خپله وایي او د طالبانو دغه اوسنی سټرکچر همدا ده. همدا اوس تاسو لاړ شئ یو چا ته دنده وسپارئ، یو چا معلومات وکړئ چې د افغانستان په اداراتو کې خصوصا دولتي اداراتو کې تر دریم بسته پورې څوک مقرر دي. طالبان په هیڅ صورت تر وزارت، معینیت، لوی ریاست، ریاست بیا مدیریت او امریت چې دریم بستونه دي، دریم بسته پورې په هیڅ صورت بل چا ته اجازه نه ورکوي او دوی خپل اشخاص مقرري، خپل افراد مقرري او دوی غواړي چې دغه اداره هم انحصار کی، منحصر کی، در حال کې چې په هیڅ صورت یو منحصر اداره، انحصاری اداره مخکې نشته تل. نو په داسې یو صورت کې بیا افغانستان د تک سمانه، ته چې وظیفه نه ورکې، کاري فرصت نه برابرې، حتی د پونتون کې د استادانو او د پونتونونو د رئیسانو لپاره ته خپل خلک مقرره او هغه نور سازان مفکر نه او کارم نه وي، فرصت د کارم نه وي، په عین زمان کې اقتصادي مشکلات هم وي، طالبانو څخه د ویرې او د ډار احساس هم وي، او په عین زمان کې ډېرې نورې ستونزې هم شته چې هغه د شخصیتي ستونزې دي. همدا اوس د افغانستان ځوان او تحصیل یافته قشر څومره چې زه سره په اړیکه کېمه او څومره چې زه معلومات ترمه، دوی په افغانستان کې نه یوازې دا چې هغوی ته کاري فرصت نه ورکول کېږي، هغوی ته چانس نه ورکول کېږي، بلکې هغوی تحقیرېږي، هغوی توهینېږي، هغوی یا د ګیرې په خرلو باندې، یا د ګیرې په کمولو باندې، یا همدارنګه حتی د مرتد کلمه کارول کېږي، یا ډېر سپک سپور ورته ویل کېږي. یعنی په دې معنا باندې او دا څوک ورته د طالبان ورته وایي، ځکه چې په تېره اداره کې یا کار کړی دی، په جمهوریت په وخت کې یا د جمهوریت په نظام کې کارمن پاتې شوی دی، او یا کارمن نه دی پاتې شوی، فکر دی طالبانو سره نه دی جوړ. دا یو غولونکې خبره ښکاري، فقط دې لپاره چې ګویا د افغانستان خلکو نړۍ ته وښایي چې زمونږ د افغانستان خلکو سره اړیکه ده، او د خپل رسمي پیژندنې لپاره په عین زمان کې د خلکو لپاره چې یو غولونکی ذهان یې ماته یو ډیسیسیو خبره ښکاري، او تر ډېره پورې رښتینې نو ماته تر ډېره پورې دغه خبره رښتینې نه بریښي چې طالبان دې په واقعي معنا باندې افغانستان د خلکو او افغانانو لپاره افغانستان بستر جوړ کړي ژوند لپاره.
بلې، تاسو که د خپل شخصي ژوند په اړه راته وایست چې تاسو لومړنی زده کړې په څه شرایطو کې وکړې، منځنۍ زده کړې، لوړې زده کړې، او په څه شکل تر دغه حده پورې راورسېدې چې د پوهنتون استاذي تاسو ترلاسه کړې، په دغه مواردو کې، په دغه پړاوونو کې تاسو څومره خواري په افغانستان کې وګاللې؟
بدون شک څخه چې عموما ځوانان او خصوصا هغه چې په افغانستان کې زده کړې کړې دي، له ګڼو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي، په مختلفو او ډېر دشوارو حالاتو کې دوی زده کړې کړې. لکه زه او دا غي د جملې څخه یم، ما لمړنۍ زده کړې په افغانستان کې په خپل کلی کې کړې دي. بیا کله چې نوې اداره راغله، د جمهوریت نظام راغی په 2004 کال کې، 5 کال کې، چې زمونږ کور کابل ته منتقل شو، زه کابل ته لاړم، اولته په خواجه عبدالله انصاري لیسه کې ما د علي زده کړې وکړې او د 12 ټولګي څخه فارغ شوم. بیا په 2008 کال کې ما کانکور وکړ، په ډېر خون مرو باندې د ننګرهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم فاکولټي ته کامیاب شوم. سرور کال زالته ما، زما د ژوند اصلي بهیل همدې څخه پیلېږي چې زه د وطن په غې کې په خپله د وطن په سرمایه باندې لویږم، او بیا په عین زمان کې ما باندې لوړې زده کړې کېږي. دا ما لپاره یو احساس و. سرور کال د للی په ژوند کې تیرول او د مختلفو خلکو سره تماس نیول او د یو زده کړې یو لوی بهیر، یو لوی بستر و. بیا د هغې نه چې زه فارغ شوم، ما د کار ساحې ته زه راغلی، مختلفو ادارات کې مې کار کړی دی، خصوصا حقوقي برخه کې، د ملګرو ملتونو د کمشنری عالی ادارې سره د حقوقي سلاکار په توګه پاتې شوی یم. هغې نه وروسته بیا د مختلف انجوګانو سره د لیګل اډوایزر یا د حقوقي مشاور په توګه پاتې شوی یم، چې هغه د ګلوبل رایټس یو انټرنیشنل انجیو هغې سره پاتې شوی یم. تر څنګ مې د افغانستان د مدافع وکیلانو د خپلواکې ټولنې سره امتحان ورکړ، زه حقوق ده، زه وکیل مدافع شوم، ما وکالت امتحان ورکړ، د وکالت امتحان کې ممتاز درجه باندې کامیاب شوم. ما تقریبا 10 کال د وکالت جواز باندې کار کړی دی. همدارنګه د په ختی ځون کې د خپل د مدافع وکیلانو د دفتر د مسول په توګه باندې پاتې شوم، دفتر رئیس پاتې شوم. بیا مې د مخابرات وزارت سره د قوانینو بر جوړولو برخه کې مې د حقوقي سلاکار او د حقوقي تخنیکي همکار په توګه باندې سره وظیفه مخکې وړې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون سره د یو تعلیمي ادارې د یو ټرینر په توګه ما سره کار کړی تر څو د افغانستان د خلکو ته د بشري حقوقو د عامه پوهاوي ځوانانو ته د بشري حقوقو د لاسرسي همدارنګه په ټوله کې د افغانستان د وګړو لپاره د بشري حقوقو د اساسي حقوقو د لاسرسي لپاره مې کار کړی. د عدلي وزارت په چوکاټ کې مې د خپل د اجازه د کوډ د سایبري جرایمو د برخې د تصویب د کمیټې غړی پاتې شوی، بلته مې کار کړی. د اطفالو په قوانینو باندې مې کار کړی دی چې کله د اطفالو دپاره د قوانینو د ماشومانو قوانین جوړېدل په دې مې کار کړی. تر څنګ یې په نور حقوقي او تقنیني پروسو کې پاتې شوی یم. د سولې پروسه کې مې کار کړی دی، د انټیګریشن او د سولې پروسه کې تر څو د سولې دغه پروسه افغانستان کې څنګه تطبیق شي. د ولایتي چارو د همغږي کوونکي په توګه مې د ولایتي چارو د رئیس په توګه دنده ترسره کړې ده، او اخري دنده مې په ریاست جمهوري کې د جمهور رئیس په دفتر کې وه. نو بنا پر ترڅنګ مې بیا په کابل کې لوړ زده کړې کړې دي، هلته مې هم ماستري کړې ده نړیوالو اړیکو برخه کې، او خپل تخصص مې د قانون او سیاست برخه کې اخیستی دی. په ټوله کې دا یو ستونزمن حالت دی، او در حال کې زه د دې خان زیم، زما پلار سواد نه لري، زما والدین دوی بې سواد دي، حتی زما پلار یو دی خان سړی دی، هغه د کلي یو طرف سړی دی او مکتب ته یو ورځ هم نه تللی. او زه یو مثال مې ژوندی مثال چې نه د چارواکي زوی یم، نه د یو بل چا سره چې حد اقل زه ووایم چې د واسطې او د رابطو پر اساس باندې مخکې تلم. ولې د افغانستان د یو ځوان قشر په توګه باندې چې تقریبا زه یې نمایندګي کوم، او زه داسې ویلی شم چې زه د جمهوریت په وخت کې چې کله جمهوریت لاته زه د اتم صنف شاګرد وم، ولې کله جمهوریت سقوط کېده ما تر ماستري زده کړې کړې، هماغه ځوان هماغه نسل یم چې په جمهوریت کې لو شوی. اما تر څنګ یې ډېری داسې خلکو چې هغوی زده کړې کړي دي، مشکلات یې ګاللي دي، حتی ډېری وختونه زما یاد چې د زده کړو د وسایلو د اخیستو توان سړي سره نه اوسېږي، دا ډېر مشکل ده، حتی د لارې کرایې د نشتون په اساس باندې، یعنی دا ټول مشکلات مونږ ګاللي دي. او زه فکر کوم چې ډېری افغانان زما غوندې په سختو شرایطو کې، په ډېرو دشوارو شرایطو کې، په ډېرو ستونزو کې د تعلیمي او تحصیلي او د ټولو پړاوونو څخه وتلي دي، بالاخره ثمرې ته رسېدلي دي.
ولې په دې موده کې ستاسو په څیر ګڼ نور کسان هم همدغه سي د خوارو په ګلولو سره تر دې کچې رسیدلي دي، له هغوی سره په تماس کې است، فکر کوي چې په افغانستان کې پاتې دي که دوی هم ستاسو په څیر ووتل له افغانستانه؟
تر ډېره پوره چې ځکه کله کله چې افغانستان کې وم لنی کمرغه وایم، او زه په یو شي باندې افتخار کوم چې زما د ځوانانو سره خصوصا او تحصیل یافته ځوانانو سره که د هر سمت نه واغې سره په تماس کوم، او یو ډېر ښه نیټورک مې جوړ کړی. ځکه زما دوه خصلت و، یو دا و چې په اجتماعي ډول باندې ما غوښتل چې د ځوان نسل سره او خصوصا د تحصیل یافته قشر سره نږدې نه پاتې شم، له دوی سره وګورم، له دوی سره کښېنم، مدني فعالیتونو کې شریک شم، سیاسي فعالیتونو کې شریک شم. او په عین زمان کې په ډېری هغو فعالیتونو چې هغه ولنټیر و او هغه کې ما برخه واخیسته، په دې کې ما ډېر شناخت پیدا کړ، په دې کې ما ډېره پیژندګلو پیدا کړه، مشاعرې وي، ادبي بهیرونه وو، حتی دغه د لیکنې طرز چې ما د لیکل کول په دې کې زه نه پوهېدم، ولې زما لوی استاد شو هغه افغان ادبي بهیرو چې هلته لاړم هلته د لیکنو دغه طرز زیات کړ. په دې اساس مې ډېرو خلکو سره ناسته پاسه پیدا شوه، او دا زه افتخار کوم چې زه د افغانستان د ځوانانو سره په یو تعلیمي او تحصیلي حساب کې زه ورسره په یو چوکاټ کې ورسره مخکې تللی یم، او دا زما لپاره غټه سرمایه ده. بې له شکه ستاسو د سوال پر اساس باندې چې او زه د هغه ځوانانو سره چې هغوی زما غوندې زده کړې کړي دي، خصوصا هغوی چې بیا د صاحبزادهګان نه وو، یا زه ووایم چې د هغې د وزیرزاده زامن نه وو، یا فرض مثال هغوی که لږ مخکې نور ووایم چې هغوی د چارواکو زامن نه وو، او ځان یې رسول له ډېره پورې کوشش شوی، دوی کوشش کوي چې افغانستان نه وځي. له بده مرغه دا د افغانستان د سقوط هغه اصلي تعریف دی. کله چې په ایران کې خوندانو رژیمونه وو، یو نقل یاد شي، یو پروفیسور نومې مانه یې دی، هغه خپل وطن نه ایران نه وته، کله چې د رضا شاه پهلوي حکومت ړنګ شو، نو داغه کله چې میدان هوایي ته راغی، د هوایي ډګر کې نو پولیس ودرو د ایرانی نوی رژیم په 1990 کال کې، چې ورته ویل ته چیرته ځي او چار چیرته ځي، نو تلاش هغه یو فزیک پو او د فزیکو برخه کې زکړی کړی وي، نو پروفیسور کې د هوایي ډګر هغه اسکر ورته وی چې ستا پلاس کې دغه چاله ده، دا د سرو زرو ده، او دا ته باید دلته پریک دی تر څو دا د وطن سرمایه ده. نو دوی ورته ویل زه به دا چاله تا ته پرېږدم، دا ګوتمه چې زما ګوته کې دا د سرو زرو قیمت 400 میلیونه ویل، دا د وطن سرمایه نه ده، د وطن سرمایه زه یم چې زه دنه وزم. ما باندې فکر وکړ چې ولې تا نه وزم، غټ یو پندې ورته پرېښی و چې په دې باندې فکر مه کوه که زما ګوته کې کومه ګوتمه ده دا څومره قیمت لري، په دې باندې فکر مه کوئ، په دې فکر وکړه چې زه تا نه وزم، زما باندې کار شوی دی، زه یو تحصیل یافته قدر یم، او زه به په د فزیکو برخه کې اتمي برخه کې زه زده کړم، زه وزم. نو بنان هماغه و چې دوی دغه استاد را بیرته راوګرځو، عملته کښېنو، د هوایي میدان څخه راوګرځو، بوتل د پرنه خو ده، او هغه ته وظیفه ورکړه، دنده ورکړه تر څو مخکې لاړ شي او د هغه نه استفاده وکړي. د بعد مرغه چې افغانستان زیات ځوان قشر چې هغه تحصیل یافته دی، خصوصا زما ملګری همزولي زیاتره وتل لبد مرغ بیا همزو او دا د وطن لپاره یو بد خبر ده. هغه څوک چې افغانستان کې پاتې دي د بیکاره شوې دي زیاتره سره په تماس کې بیکاره شوې دي په دوه برخو کې دولتي اداراتو کې چې هم دوی بیکاره شوې دي بدون له وزر څخه بدون له دلیل څخه هغوی منفک شوې دي په مختلفو بهانو باندې مختلف نمور باندې په کور کې نیول شوې دي. هغوی چې په خصوصي موسسو کې او خصوصي دفاترو کې کارونه کول هغوی هم بیکاره شوې ځکه پروژې ختم شوې یا هغه پیسې مالی امکانات چې افغانستان ته راتلل او ځوان نسل هیلو پر تړلې وچ هغوی معاش اخیسته امکانات ځکه په افغانستان کې یوازینی مرجع د روزي پیدا کولو د روړې پیدا کولو شته هغه معاش دی. افغانستان کې تجارت خصوصي سکتور اقتصادي وده نور هغه سي اقتصادي خصوصي سکتور چې نور نړۍ کې وده کړې افغانستان کې به مر وجود نه لري. بنا د خلکو سره یوازینی هله یوازینی هیله یوازینی امید هغه د معاش یا هغه وظیفه چې هغوی فقط تنخواه ترلاسه کوله دا ټول پکور شوي دي. دوی هم په تکل کې دي چې وځي همدا اوس ستاسو ټلیفون څخه مخکې یعنی ما پیغام یو ځوان واورد چې هغه ماته ویل یو لار ماته خوځوزم یعنی هر ورځ سړی یو نه دوه درې سرور دغه ځوابونه ترلاسه کوي څوک د مرستې کومک واړي څوک د لارښوونې کومک واړي څوک یو بل د کومک چوک ولې شوتن پرېګري. دا د افغانستان د تباهي او دا د افغانستان اساسي سقوط ده. د طالبانو راتک سقوط نه و زما له نظره سقوط هغه د چکل سټایل می بنسټونه ونړيږي سقوط هغه د افغانستان علمی اساسات لمنځه لاشي یا هغه اساسات چې هغه د افغانستان لپاره دی دایمي او دی یو پایداری انسټیټیوشنالیزم بحث ورکې یا د اداري جوړونې بحث ورکې هغه د منځ ځي.
بل صدات د تحصیل کړو ځوانانو وتل ک منفی اړخونه لري چې افغانستان کې دغه سیو تشر مستکی یو مثبت اړخ دغه دی چې دوی په یو نوې چاپیریال کې بیا هم کولای شي چې خپل لوړ زده کړو ته دوام ورکړي چې اکثر دا کار کړی دی. په دې اړه مې غوښتل ستاسو نظر واورم.
درسته خبره ده. ستاسو د دې خبرو نه مخکې زه غواړم چې تجربه شریکه کړم. زه امریکا کې اوسېږم، د امریکا په ټیکساس ایالت کې او د سقوط نه وروسته راغلی یم. د جمهوریت د سقوط نه وروسته ما د ویتنام د خلکو سره ولیدل. ویتنامیان چې دي په عین زمان کې راغلي دي لکه څنګه چې موږ دلته تخلیه پر اساس پند راغلو لمنګ څخه 15 کال مخکې شاوخه او یم لسیزه کې چې ویتنام چې کله سقوط وکړ نو د شمالي ویتنام خلک هم دغه او جنوبي ویتنام امریکا ته راغلل. نو دوی چې کله امریکا ته راغل ډیری خلکو زده کړې وکړې تحصیل وکړ سرمایه پیدا کړه په لوی پوزیشنونو کار وکړ د ویتنام څخه نور خلک راوغتل بیرته وطن ته ډیری لاړل ډیرې وطن ترړ وطن آباد کړ. نن ویتنام په یو پوزیشن کې ده چې هغوی تولید لري او دغه تولید امریکا ته راځي. امریکا ته پیغام ورکړي نور نړۍ ته ورکړي چې موږ کولای شو خپل وطن څنګه وډر او اقتصادي وده چې وګورئ د ډیرو هیوادونو پر تر باندې ډیره ښه روانه ده. د ډیرو هیوادونو پر تر باندې ډیره یو چټک اقتصادي پرمختګ لري ویتنام. دا ژوندۍ مثال ده. په عین زمان کې زه په یو ټولنه کې اوسېږم چې په دې ځای کې درې اتیا ملتونه دي او نوي ژبې دي. د هیوستن ښار د امریکا ټیکساس ایالت دا د نړۍ دی یو د هغه ډایورس خارون څخه یا د هغه خارون څخه چډیرې مهاجرین پکې اوسېږي. دا ده په دې ځکه ډېر خلک زګورم چې هغه مختلف برخو کې زده کړې کوي بیا تحصیل د تحصیل نورو سره وظیفي اخلي تخصص ډېرې به ته هوادونو سره پاړي کوي یا مشاورین دي یا د ځین همکاري کوي د خپل هوادونو سره او هغه بحث جدا وي چې هغه د خپل کورنۍ او خپل هواته پیسې لګي چې هندستان یو غټ مثال کېدل شي. هندستان د کال $100 بلیون لګلې دي. 2022 کال کې $100 بلیون دا یو نړیوال ریکارډ دی. زه موضوع خلل لا نشم تاسو فقط د لپاره چې د افغانستان خلک راوتلي دي په کوم چارو بوختي. زه بیا چې کله دردیګم په هغه وخت دردیګم چې کله دي چې خصوصا هغه افغانانو چې مخ راوتلي دي هغه نه پښتنه کوم زیاتره په دسیو مصروف دي چې هغه آینده ډیر تضمین نه ده. فرضاً دوی په عادي کارونه باندې بوختي او د زده کړو واستي به هرته پاتې شوی دی. دا یو ډیر بدبختي ده. ما کوشش وکړ چې زه زده کړه شروع کوم. کله چې ما خپل زده کړه شروع کول نه مخکې هدا اقل سوک نه پیدا کړل چې ما ته سمه مشوره راکړي ځکه سوک نه و. پټول خار کې پټول هیوسن خار کې چې ډیر افغانان پکې اوسېږي تقریبا په زرګونه کورنۍ دي. د سې اوسوک نو چې هغه دی حقوق فاکولټه مخ کې ویلي ماته دی یو درس را کې ماته دی یو لار وخه چې په دغه قسم مخ کې لاړ شه. دغه ستره بدبختی ده. دا یو لوی بد او لوی غمیزه ده. اوس چې ګورم اوسنۍ نسل چې راولته د افغانستان څخه خصوصا دوه دو کال مخ کې یا د جمهوریت سقوط نه وروسته زه هیله مندم چې تاسو ته خبرې پته اید او تاسو ته خبرې په مستاق باندې ممکن ډېرې افغانان د دې ذکر یو کې خبرې کوم ځوان سره چرواتل دي خصوصا دغه دوه کالو کې تیر دوه کالو کې دوی په پونتونو کې ماستریګان شروع کړی دي مختلف برخو کې ذکر شروع کړی دي. یو هیله شته امیدواري شته اما ډېرې افغانان ګورم چې هغه بخیر اغلی دي ولی ذکر نه کې زه خپل په ذکر بوختم زه خپل کوشش کوم چې د فامیل د سلور اولادونو سره چې زی لرم امریکا کې د دې ساتل ډیره مشکل خبره ده او هغه چې په خارج وسیږي په دې باندې پیږي چې د یو ماشوم لویول په بیرونی هواد کې دا څومره ستونزمنه خبره ده اما د سلور اولادونو پلار لپاره ډیره مشکل وس چې هغه د بیا ذکر پیل کې مخکلا شو ولې دا یو بهیر د ما پیل کړی ده او امید ده چې مخته لاړ شم خپل وخت ورته ورکوم خپل انرژي مصرفوم د سن سال د تقاضا پر اساس هغه سن کریمه چې حداقل هغه ایج کریمه مجزه باید د فاکولټی په سم کې کېنم ولی بیا هم کوشش روان دی یعنی دا په دې معنی باندې چې زه غواړم چې خلک انسپایر کړم خلکو ته الهام ورکړم یو میسج تور کړم چې امریکا کې په زده کړو کې یا په خارج کې په زده کړو کې هیڅ یو کال او دغه نشته لیمټ نشته چې تاسو باندې کې چې زه سلوي خلن شم په نس کرن شم زما د زده کړو بهیر باید ودرېږي د امریکا او نړۍ زده کړو څخه او د تحصیلاتو څخه یو فرصتي هیوادونه دي او هر څوک کولی شي حتی د شپې کلاسونه واخلي د ورځې واخلي د ورځې د شپې کار وکړي د ورځې واخلي د ورځې درس ووي د شپې کار وکړي دا ټول شیان مهیا دي اما په ټوله کې ځکه بیا خلاصم دې سوال ته هغه څه چې تاسو توقع درلودل کېدل شي او هغه څه توقع لرو له بده مرغه زمونږ افغانان په دې باندې کم فکر کوي چې زده کړې وکړي په بزنس باندې فکر کوي بزنس کې ناکامیږي ځکه تجربه نه لري پیسې نه لري او فکر او پانګه دا د یو بزنس لپاره غټه سوژه جوړي دا دا ورسره نوې دواړو حالاتو کې نو بیا دوی په یو د سیادی کارونو مصرفيږي چې ستړیا پکې ډېری فقط هغه د خرجانو په استلا باندې یعنی امریکایانو په استلا فقط هغه سروایوول جابس یا فقط هغه وظیفي کوي چې دوی ور باندې ژوندۍ پاتې شي دا تر ډېره پورې یو قناعت کوونکی حالت نه بلکې دا باید بدل شي زده کړې ته مخه شي تخصصي زده کړې وشي ممکن د افغانستان د حالاتو په او د شرایطو په کتو سره موږ بیا وطن ته لاړ شو بیا وطن ته خدمت وکړو
د دې ترڅنګ چې تاسو زغه په خپل مسلک کې لوړې زده کړې یا نورې لوړې زده کړې په پام کې لري نور کوم پلانونه لري په دې خاطر چې د خپل مسلک کې نور کسانو ته په افغانستان کې ګټه ورسوي
تر ډیره پوری شخصا کزه د شخصي پلان پر اساس مختلف شم او زما پلان دا دی چې د امریکا کې زده کړې وکړم ماستری واخلم ترڅنګ او کوکه ولا شم زما هله بدوي چې په امریکا کې د وکالت دنده اشغال کوم ترڅو یو مسلکی بحث داخل شم ترڅنګ تاسو ویل چې افغانستان د خلکو سره زما یو ارمن به دا وي چې زه بیرته افغانستان په انټرنټ کې بیرته استاد شم زما لوی ارمن به دا وي چې زه بیرته لاړ شم او بیرته په افغانستان په دولتي پونتونو کې د کابل پونتونو کې د حقوق برخه کې تدریس وکم زما لوی ارمن به دا وي چې زه د حقوقو برخه کې یو ریسرچ پښتو ژبه ته وژباړم ویل کوم کار به دغه زما آینده پلانونه دي چې زه څنګه کولای شم هدا عقل د خپل مسلک یا د خپل اغلار چې ما تعقیب کوي زه تعقیبوم وکولای شم یو څه خلکو ته وړاندې کړم خصوصا لوستې قشر ته اوس امکانات زیات دي تاسو ګوري د آنلاین طریقه یا د زده کړو بهیر پیلول د ډېر اسانه طریقه ده نو د وخت په تیریدو سره او د امکاناتو په شتون سره زه هیله لرم زما پلان دا ده چې د افغانستان د خلکو سره خصوصا د تحصیل یافته او بیا په خپل برخه کې د قضا او د حقوق برخه کې هغوی سره نږدې نه پاتې شم او د هغوی د مسلکي روزنې برخه کې د هغوی د علمي روزنې برخه کې زه سره کومک وکړ شم
دغه تحصیل کړي کسان ساس په سیر چې په دې ورستوي کې څه باندې دوه کلونه کې له افغانستانه وتلې دي دوی په کومو شرایطو کې افغانستان ته ستنېدو ته چمتو دي څه ډول شرایط دوی غواړي چې په افغانستان کې ورته برابر وي
تر ډیره پوره چې هغه خلکو سره تماس کوي یا سره ګورم په اوس وخت کې له بده مرغه دغه شونتیا ډیره کمه ده او دغه فرصت ډیر کم ده چې لوسته قشته بیرته افغانستان ته ستون شي او دا هغه خبرې چې ما مخکې تاسو ته وکړې چې هلته زمينه مسايده نه ده او هلته تر اوسه پورې په داسې یو ماحول نه ده چې وکولې شو څوک د خدمت وکړي چیرته چې سیاسي فعالیت نه وي چیرته چې مدني فعالیت نه وي چیرته چې د تعلیم ازادي نه وي د تحصیل ازادي نه وي او دیکتاتوري حاکم وي نو طبي خبر ده چې هلته بیا تحصیل یافته قشر په دې باندې فکر کوي چې افغانستان کې کار کوم د هغې پر ځای باندې ولې په نورو نړیوالو پوزیشنونو باندې کار نکوم په نړیوالو پوستونو باندې کار نکوم همدا اوس ډېر خلک پیژنم زما ډېر شخصي او زما ډېر نږدې دوستان دي او ډېر بازرفت اشخاص دي هغوی په لنډ وخت کې په یو کال کې دوه کال کې وکولی شول چې د امریکې څخه د باندې وځي او د امریکې د داسې وظیفې واخیستې چې په نړیوالو پوستونو باندې کار کوي په افریقا کې کار کوي په سوریه کې کار کوي په عربي هیوادونو کې کار کوي نړیوالو ادارو سره کار کوي ځکه د خلکو د زمینه مسایده نشه افغانستان کې کله چې نه مسایده کوي طبي خبر دوی به ځي او د خپل ظرفیت نه بل ځای کې استفاده کوي اما ستاسو د سوال په مستحق باندې چې په کوم حالاتو کې د یو بدلون په نظر کې نیولو سره زده هم درته ویل شم چې ډیره ځوانان چې راوتلي د افغانستان خصوص تحصیل یافته هغه مشکلات سره هم خکیل دي، هغه د ډیره سن سره هم خکیل دي، هغه په دې فکر نه دي چې موږ د امریکا کې یا په استرالیا کې یا په کاناډا کې یا نور غربي هیوادونو کې دوی میشت یا دوی د دایمي ژوند جوړ کړي، حتی دوی په دې تمه دي چې افغانستان کې یو اساسي بدلون راشي، یو داسې حکومت چې په هغه کې د تحصیل یافته ځوان او د تحصیل یافته کادر عزت موجود وي، داس یو نظام او داس یو حکومت چې باغی کده افغانستان خلک ځان وګوري، داس یو حکومت چې هغه مشروعیت ولري، داس یو حکومت چې حالت ټول پکې ځان وګوري، د داس یو ورځ پښتون او د داس یو ورځ بدون پتم باندې ډیری خلک سبون ته پتم دی او د غشپې سباکې تر سو په افغانستان کې داس یو نظام راشي، داس یو حکومت راشي، داس یو سیستم رامنځته شي چې وکول شي هر څوک په هر برخه کې د افغانستان خلکو د خدمت وکړي.
تداسه اوسنی چارواکي دا هم وایي چې دوی یو کمیسیون جوړ کړی دی چې درګر د افغانستان ته ځینې پخوانی شخصیتونه ورزین، مثلا په هغو کې پخوانی وزیران او موینان هم شامل دي چې هغه ټول تقریبا لوستې کسان دي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې دا کسان چې ورزی دوی څه اهداف لري او فکر کوي چې دا همغسې لړۍ ده چې هر څوک یې غواړي؟
تر ډیره پوره چې معلومات تر موضوع پوهیږم، طالبان د یو مشروعیت د خلاص سره مخامخ دي، هم ملي مشروعیت هم نړیوال مشروعیت، او دوه کاله وشو دوی فکر کوي چې موږ سره بنړی مختلاړ شي، اما نړی تر اوسه تر طالبان به اعتماد کیږي، او زنه غواړم دغه بحث ډیر سیاسي وکم ځکه بحث سیاسي نه ده، اما د خپل وجود د بقا لپاره کوخخ کی ترسو په هر قسم چې وی نړیوال ته وخی یا خلکو ته وخی چې موږ مختزو او د افغانستان خلک موږ سره گزاره کی، او هغه وضعیت چې په افغانستان کې دغه یو د سیو ماکوس مناقص کی او یو سرچپه حالت د افغانستان او نړۍ خلکو ته وخی. د ملګری ملتونو د امنیت شورا راپور ساسو مخ کې ده، همدا اوس ملګری ملتونو د یوناما راپور ساسو مخ کې ده، هغه لوسله شي چې سب بد وضعیت د افغانستان کې ده. په هر حال زه خوشبین نه یم دغه پروسې ته، دا تر ډیره پورې تشریفاتي پروسه ده، یو تخنیکی پروسه نه ده، او د ډیرو خلکو سره چې ما کتلی دي، حتی زه نوم نه اخلم خو فقط یو کال تر مخه په همدغه شپو ورځو کې یو کال تر مخه ما په امریکا کې یو څو کلی دي چې هغه تنګ امریکا کې، او هغه د جمهوریت د سقوط نه درې کاله سره کال مخکې امریکې ته راغلی او نه غوښتل چې امریکا کې پاتې شي، او عمر هم زیات و، نو دته امریکا نوره د ژوند کولو دپاره ډېر یو دغه نه و، یو داسې بستر نه و چې پاتې شي، ولې دا فقط د خپل فامیل د کتلو لپاره افغانستان ته ځي، او دوی څخه طالبان سیاسي استفاده کوي او دغه تصویرونه ښکاره کوي چې ګویا دغسې پخوانه چارواکه راغله، در حال کې چې ده د جمهوریت د سقوط نه درې کال مخکې استعفا ورکړې ده، او پوزیشن کې نه و، سیاسي چوکاټ کې نه و، او نه په یو داسې یو موقف کې چې طالبان ووایي چې موږ سره د خلکو گزاره کوي، یا دغسې پخوانی چارواکي د ده د چارواکیتوب وخت یا د خپل د وظیفي وخت د طالبانو د راتګ څخه سره کال مخکې ختم شوی دی، یا داسې خلک څه هم زه پیژنم چې د خپلو سرمایو د خپلو جدادونو او د خپل حساب کتاب لپاره افغانستان ته ځي، بیا طالبان له دې څخه سیاسي استفاده کوي. اما په عین زمانه کې په هیڅ داسې خلک ډېر کم پیدا کیږي، ما نه دي کتلي، په ندرس سره مې کتلي دي، او ډېر مشکل ده چې هغه د لاړ شي په یو ارمان باندې چې افغانستان کې دلته ژوند وکړي، افغانستان کې پاتې شي، او بیا د خپلو هغه ارمانونو لپاره چې دا مدني فعالیتونه دي، سیاسي فعالیتونه دي، او د یو آیډیل انتخابي ټولنې لپاره داسې ټولنې لپاره چې هغه د ده په زړه کې د ده ارمان دی، د داسې یو ژوند په هیله نه ځي، بلکې نورې پلمې دي، نور وجوهات دي، او چې هغه په هیڅ صورت باید سیاسي نه شي، او اما طالبان سیاسه کوي او د هغې نه سیاسي ګټه پورته کوي. همدا اوس تاسو وګورئ که هر چارواکی ازي دي او ته خراغلاس وي، دي کمیسیون ټاکلی ده، اما دا کمیسیون دې لپاره ټاکل شوی چې فقط ته خراغلاس وي راشي، او بیا د خپل پروپاګنډا او د خپل تبلیغاتي جګړه دا ورباندې مخته ویسي. په عین زمان کې داسې تاسو ماته وښوئ چې څوک تله د افغانستان د بیرون بیا افغانستان کې د همدې کمیسیون له طریقه ورته دنده ورکول شوې ده، مسؤلیت ورته سپارل شوی ده، یا امتیاز ورکول شوی ده، یا حداقل کې امتیاز نه اوسېږي، د مسؤلیت برخه کې ورته کوم ډول مسؤلیت سپارل شوی ده. زما باور دا ده چې او زما ځواب دا ده چې زه نه ګورم، یعنی تر اوسه پورې ما داسې څوک نه ده کتلی چې هغه دې د طالبانو یا د افغانستان د خلکو په خوښه راغلی اوسېږي، او بیا د هلته ورته یو درود مسؤلیت ورکړي چې دغه وظیفه ته مخکې ویسه، یا دغه د افغانستان د جوړولو برخه کې ته د وخت کار وکړه. بانکي سکتور خلک لرو، اقتصادي پرمختګ خلک لرو، حقوقدانان لرو، انجینران، ډاکټران، په هر برخه کې موږ خلک لرو، اما داسې یو څوک نشته هغه د طالبان په ثبوت ورسه چې فرانکي نفر راغی، فرانکي تخصصي کدر راغی، او موږ په دې کې دغه وظیفه ورکړه. ډېری کدرونه چې په خو او ډېر موافق او په خپلو کارونه کې او ډېر کامیاب او ډېر بریالي وو. یوازې نه مثال چې زه د مثال په توګه ورکوم، هغه د اوبو د کنټرول د مستقل ادارې رئیس تکل صاحب، دا انجینر صاحب تکل اوس د اوبو د نړیوال شورا سره کار کوي. طالبان را وسه په دې باندې څوک مقرر کړي د اوبو ترکیب څخه نه پیږي، هغه د اوبو د ترکیب په فرمول نه پیږي، اما د څو قدر په ګور باندې کینه هغه مجبور چې وځي، یعنی دوی کدرونه وباسي، زمينه او ته مساعده چې وځي، او په عینه زمان کې یې په زوریا پر ځای یا په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې دوی ځوانان او دغه خصوصا کدرونه چې پار لیول کې دي په هر ایج کې دي په هر عمر کې دي هغوی د افغانستان څخه د تیښتې کول ته مجبورۍ فرار څخه مجبورۍ اما په عینه زمان کې راتګ لپاره زمینه نشته برعکس معامله به بیخي سرچپه ده او زه نه ګورم چې هغه د تل اوسېږي ځکه طالبان واقع انحصار کړی هغه چاته د واک د شراکت او حتی تخنیکي برخه کې هم د چا مشورې ته او د چا کار ته اړتیا نه ګوري هغه فکر کوي چې موږ په هر څه باندې پوهېږو ملا په هر څه باندې پوهېږي هم په زراعت پوهېږي هم په تخنیک باندې پوهېږي هم په مخابراتو پوهېږي هم په سیاتامه باندې پوهېږي هم په خزا باندې پوهېږي هم په سرنولي باندې پوهېږي هم په انکشاف دیهات او د خار جوړولو مسله باندې پوهېږي په دې ټولو کې ځانو ته عقل کل ښکاري دغه مسله ماته ډېره سیاسي ښکاري او فقط د سیاست کې د خپل بقا لپاره طالبان داسې استفاده کوي چې میدان هوایي ډګر کې ودرېږي یو څوک راشي فقط عکسونه سره واخلي او بیا یې نشر کړي چې هو پوهنتون فراغه
د پوهنتون پخوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص سید خالد سادات مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مور سره برخه واخیسته
تشکر ډېر مننه موافق اوسئ
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلای شي د ماخام لشپګو بجو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګنوي او د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لاندو صفو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
په شونځي کې داول سین سنولې تر دولسمه پورې مدیره سرمالیمه معلمانې خاله ټول شي سی
لیا وړ خاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.